د ماخام شپږ بجې دی. السلام علیکم. ازادي رادیو ته خرغلې په دې روانه خبری مجله کې چې زه فریده هور سیفی خپل همکارانو سره درته وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تر څو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوی راپور د خپرېدو اجازه ورنکړي، د راپور به د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره خپور نکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې وایي په دې هیواد کې ملکي تلفات زیات شوي هم اندېښنه ښودلې. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د نړۍ نورو مشرانو په امریکا کې د وژل شوو کوچنیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. په افغانستان کې د ډیره فرانسوي جنگي عسکرو وروسته کس نن د کابل څخه د خپل هیواد په لور روان شو او د مصر د اساسي قانون په مسودې باندې د نظر پوښتنې یا ریفرندم رای ورکونه پیل شوې ده. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران د امریکا د متحده ایالاتو په یوه ښوونځي کې د وژل شوو شلو کوچنیانو او شپږو غټانو له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د وژل شوو کوچنیانو له کورنیو سره د خواخوږي ښودلو په مهال په کابل کې وویل
د امریکای ملت په دې دردونکو حادثه خپل تاثر او تسلیت وړاندې کوم او هیله مې دا ده چې داسې حوادث په هیڅ ځای کې د نړۍ په هیڅ ملت باندې رانشي.
په افغانستان کې د ډیره فرانسوي جنگي عسکرو وروسته کس نن د دې هیواد څخه د خپل وطن په لور روان شو. د فرانسې د 200مې پلې فرقې وروسته عسکر نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه روان شو او په قبرص کې لابي ونې تیرول وروسته به د دسمبر په 13مه فرانسې ته ورسیږي. فرانسه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 غیر محارب عسکر لري او تمه ده چې تر 2013 کال پورې له افغانستان څخه د خپلو وسایطو د انتقال او افغان ځواکونو ته او د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد په دې هیواد کې پاتې شي. افغان چارواکي وایي سره له دې چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا په حقاني شبکې بندیزونه لګېدلي، دا شبکه لا هم د امنیت په وړاندې لوی ګواښ دی. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا په حقاني شبکې لګېدلي بندیزونه ګټور دي، خو باید چې له افغانستان څخه بهر د دې شبکې مرکزونه هم له منځه لاړ شي. حقاني شبکه چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د مرګونو تروریستي پیښو مسؤله بلل شوې، د امریکا لخوا د روان میلادي کال سپتمبر میاشت کې د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان شوه او بندیزونه پرې ولګول شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملي پوځ 15 سرتیري وژل شوي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نه ویل د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي پوځ 4 تنه او د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې یو عسکر وژل شوی دی. دفاع وزارت وایي د دوی عسکر د وسلوالو لخوا په سړک کې د خښو ماینونو په چاودنو کې وژل شوی. خزو ته په میراث او د ځمکې په ملکیت کې د حق ورکولو د شورزنې کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې کمپاین کې به 1500 میلیونو افغانانو ته د خزو د میراث او په ځمکو کې د ملکیت ورکونې په اړه عامه پوهاوی ورکول شي. مرمن غزنفر زیاته کړه تیر کال دوی ته د خزو د میراث او ملکیت دیش قضیه راغلي چې یو لسی حل شوي دي. د مصر د اساسي قانون په مسودې باندې د نظر پوښتنې یا ریفرندم رای ورکونه پیل شوې ده. جمهور رئیس محمد مرسی او د هغه اسلام پالي ملاتړي وایي دا قانون د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو څخه نږدې دوه کاله وروسته مصر ډیموکراسۍ ته نږدې کوي. بل لور ته د لیبرالانو غیر مذهبي او عیسویانو په ګډون مخالفان وایي دا مسوده ډیره اسلامي ده او د لږکیو حقونو ته زیان رسوي. تمه ده چې د اساسي قانون په مسودې به نن له 6 میلیونو زیات کسان رای ورکړي او نور 15 میلیونه مصریان به په راتلونکي اونۍ کې رای واچوي. د نن ورځې رای ورکونه د قاهرې او اسکندرې په ګډون په 10 ولایتونو کې پیل شوې ده. د جمعې په ورځ په اسکندرې ښار کې د جمهور رئیس د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. دواړو خواوو یو په بل باندې د ډنډو چاقوانو او تورو حملې وکړې. په روسیې کې د شنبه د ورځې د پلان شوي سیاسي اعتراض مخکې مخالف مشر او لیکوال الکسی نافالنی ونیول شو. د ورځې په سر کې مخالف مشران سرګی اودالسوف، کسینیا سوبچاک او ایلیا یاشین هم د مسکو ښار په مرکزي برخه کې هغه مهال ونیول شول چې د شوروي اتحاد د وخت د قربانیانو په قبرونو د ګلو ګېډې کې خودله. د دوشت په نامه خپلواکه تلویزیون چې د انټرنټ له لارې خپرونه کوي وایي د دوی 200 تنه خبریالان چې د مظاهرو تصویرونه یې اخیستل نیول شوي دي. پاکستان او هند پخپلو کې د ویزی نوې سیستم جاری کوي چې لمخې به د دوه هیوادونو ترمنځ په تګ راتګ کې اسانتیا رامنځته شي. د جمعې په ورځ د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته لاړ او تمه ده چې د ویزی د نوي سیستم د رسمي کولو تړون به لاسلیک کړي. ملک به دغه راز له خپل هندي سیال سوشی کمار شینډي سره د امنیتي مسلو په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د دوه هیوادونو ترمنځ د سولې کاروان ډېر ښه په مخ روان دی او دا ځکه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ راشه درشه زیاته شوې ده. د هند د نیمې قارې له ویش او د پاکستان له موجودیت راهیسې د پولې دواړو خواو ته جلا شوو کورنیو، سیلانیانو، سوداګرو او زیارت کوونکو د پاکستان او هند ترمنځ د ویزې د نوي سیستم د جاري کېدو هرکلی کړی. د هند او پاکستان ترمنځ وروسته له هغې اړیکې بېرته خړپړ شو چې لسو پاکستاني وسله والو د هند په ممبای ښار کې په 2008 کال کې حمله وکړه او 168 کسان یې ووژل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشروي د جنگي جنایتونو په اړه برابر شوی راپور د جمهور رئیس اجازه ته ځنډیدلې. د افغانستان د سولې عالی شورا هغه پلان تایید کړ چې په دې وروستیو کې په لویدیځو مطبوعاتو کې پرې تبصرې کېدی. د سولې د عالی شورا یو غړی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دې ډرافت مسوده زموږ لخوا نه تیار شوې ده، ولې په دې کې د افغانستان هغه ټول د افغانستان د حکومت مهم ارګانونه د ټولو په مشوره باندې تهیه شوې ده.
پولند له افغانستان سره په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د مرستې ژمنه وکړه او په مصر کې د اساسي قانون پر مسودې خلکو رای ورکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي تر څو چې حکومت ورته د جنگي جنایتونو په اړه د برابر شوی راپور د خپرېدو اجازه نوي ورکړي، دغه راپور به خپور نه کړي، ځکه د کارکونکو امنیت یې له ګواښ سره مخ کیږي. ټاکل شوی و چې دا راپور تیر کال خپور شوی و چې په هغې کې د افغانستان په جنگونو کې د بیلابیلو ډلو او اشخاصو لخوا د جنایتونو معلومات راټول شوي دي. بلخوا میرمن سمر تاییدوي چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د نوو غړو پر ټاکلو له جمهور رئیس حامد کرزي سره اختلاف لري. نوموړی همداراز وایي خپله د لا ډیر وخت لپاره د دې کمیسیون د رئیس په توګه د دندې پر مخ بیولو ته لیواله نه ده. احمد زبیر شمن او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه راپور د حکومت په وینا برابر شوی او خپرېدل هم د حکومت دنده ده. سیما سمر په کابل کې د خبريالانو یوې غونډې ته وویل چې د دې راپور په خپرېدو کې د کارکونکو او دفترونو د امنیت مسله هم ورته مهمه ده.
موږ هم چې دا راپور د کمیسیون نه دی، دا د حکومت انتقالی عدالت یا د انتقالی عدالت پلان دی. کمیسیون ته یوازې دا دنده ورکړل شوې وه چې د ثور د اومې له کودتا نه تر 2000 لومړي کال پورې معلومات او حقایق راټول کړي. په کمیسیون کې راپور موجود دی، خو تر څو پورې چې حکومت اجازه را نه کړي موږ یې نه خپرو، ځکه دا راپور په حکومت پورې اړه لري. همداراز موږ د دفترونو او د هغو همکارانو چې راپور یې برابر کړی دی د مسؤلیت مسله پکې مطرح ده.
اغلی سمر وویل ټاکل شوی وه دغه راپور تیر میلادي کال د دسمبر په 10 خپور شوی و. هغې وویل هغه مهال جمهور رئیس حامد کرزي ته په یوې کتنې کې ویلي و چې د خپرېدو په صورت کې د راپور د برابرونکو د امنیت ضمانت کولای شي، خو د ښاغلي کرزي ځواب منفي و. تر اوسه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د یاد راپور له خپرېدو څخه هغه ډلې او اشخاص ویرې لري چې د ثور له کودتا نه تر 2001 کال پورې نظامونو او جګړو کې په جنګي جنایتونو تورن دي. په عین حال کې سیما سمر تایید کړه چې یو کال کېږي د دې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د غړو 15 کلنه دوره پای ته رسېدلې ده. هغې وویل د دوی له وړاندې سره سره ولسمشر حامد کرزي تر اوسه پورې د دوی د پاتې کېدو او یا هم ګوښه کېدو پرېکړه نه ده کړې، خو اغلی سمر تایید کړه چې د نویو کمیشنرانو په ټاکلو کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره اختلافات لري.
جلسه آخری ما تقریبا در حدود 6 هفته. جمهور رئیس سره از ما لیدنه تقریبا شپږ میاشتې مخکې وه. جمهور رئیس وویل چې نن زه نوي کمیشنران اعلانوم. ما ورته وویل چې همدا اوس اعلان کړه، خو له هغه ټیم سره چې تاسو یې وړاندیز کوئ زه کار نشم کولی. تاسو خپل اختیار لري، واک لري، هر څه چې غواړئ ویې کړه.
کار را که میخوای بکنم.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس ویل جمهور رئیس ته په ډاګه کړی چې نور نه غواړي د یاد کمیسون د رئیس په توګه پاتې شي. هغه ادعا وکړه چې له یاد کمیسون څخه سیاسي او مالی ملاتړ نه کیږي، خو هغه سمرونه ویل چې نو بیا ولې له خپلې دندې نه استعفا نه کوي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکو ویلي دي چې د بشر له حقوقو څخه دفاع د دولت له مسؤلیتونو څخه دی او په دې اړه حکومت یو لړ اقدامات کړي دي. خو په عین حال کې د سیما سمر په مشرۍ د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسون هم انتقادونه کیږي چې په تیرو یولس کلونو کې د جنگي جنایتکارانو پر خلاف لازم اقدامات نه دي کړي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي په دې هیواد کې ملکی تلفات زیات شوي دي اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل دې راپور کې چې د جمعې پورې سپور شو لیکلي چې د روان کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات 28% زیات شوي دي. په راپور کې یو ځل بیا وسلوال مخالفین د دغې مرګ ژوبلې د ډېرې برخې مسؤل بلل شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1000 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن بل راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو یو ځل بیا په جګړې کې له ښکېل خوا وغوښتل چې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ملکی مرجوب لپاره د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی راپور دوی ته هم د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په جګړې کې له ښکېل خوا وغوښتل چې د ملکی مرجوب د مخنیوي لپاره مناسب لارې چارې ولټوي. نوموړي همداراز وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مثل یوناما
دی وی د یوناما په شان د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ملکی تلفاتو د دوام په اړه اندېښمن دی او موږ هیله من یو چې دولت باید داسې میکانیزمونه طرح کړي چې لمخې نه یوازې دا چې خپل د ملکی تلفاتو سبب نشي، بلکې هغه افراد او ډلې په خاصه توګه وسلوال مخالفین چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغوی د خپل اجرات په وړاندې ځواب ووین کړي او څوک چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي هغوی مجازات کړي او عدالت پر اجرا کړي. یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د جمعې په ورځ یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر پای په افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی مرجوبله کې 28% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې مودې کې څه کم زر ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. د یوناما یو ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل د دې مرجوبله د ډېرې برخې یعنی 40% مسؤلیت وسلوال مخالفین پر غاړه لري.
دا چې د دې تلفاتو مسؤلین څوک دي زموږ د شمیرو په اساس باندې 40% د حکومت پر ضد کوم وسلوال ځواکونه چې فعال دي دغو ته نسبت ورکړل کیږي او 6% د دولت طرفدار ځواکونو ته او 10% پیښو کې مونږ په دې نسو توانېدلی چې د ملکي تلفاتو هغه اصلي عامل معلوم کړو.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 55% خلکو ته مرجوبله د وسلوالو مخالفینو د سړک د غاړې په ماینونو او ځانوژونکو حملو کې رسیدلې ده. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې د دې راپور په اړه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو تر دې مخکې داسې خبر شوی راپورونه یو اړخیز او ناقص بلل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پولند له افغانستان سره په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان او پولند بهرنیو چارو وزیرانو د دې مرستو په برخه کې نن یو تړون لاسلیک کړ. سره له دې چې د دې تړون په حق له رسنیو ته پوره معلومات نه دي ورکړی شوی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې د افغانستان لپاره ګټور بولي. جمیله ظریف یې په اړه معلومات راټول کړي.
د پولند بهرنی چار وزیر له افغانستان سره په سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د تړون له لاسلیک کولو وروسته ژمنه وکړه چې افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پولند بهرنی چار وزیر د شنبه په ورځ له خپل افغان سیال سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته یوازې پرې نه کړي. رادوسلاو شیکو سی وویل چې له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی.
پولند ژمن دی چې په ورژېتوب سره په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي. موږ له 2014 میلادي کال وروسته په پراختیایي او روزنیزو چارو کې خپلو مرستو ته ژمن یو. زه غواړم تاسو ته ډاډ درکړم چې یوازې مو نه پرېږدو، لکه څنګه چې نړیوالې ټولنې تاسو یوازې پرېښولاست.
پولند د مهال د ناټو په چوکاټ کې د پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 2600 سرتیری لري، چې د رادوسلاو شیکوسی په وینا 22 تنه په تیرو 11 کلونو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د دې تړون د لاسلیکولو پر مهال د پولند مرستې وستایلې. زلمی رسول له پولند نه وغوښتل چې افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
نن مولا شغلی شیکوسی سره د افغانستان او پولند ترمنځ د همکاري نوې تړون لاسلیک کړ چې دا تړون به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا ډیرې همکاري لامل شي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ له تیر لس کلونو راپدې خو همکاري ډیره سوې ده. افغان دولت د پولند له امنیتي ځواک څخه له تروریزم سره د مبارزې او د غزنی او پکتیکا د امنیت په ټینګښت کې د دې د رول څخه د زړه له کومې مننه کوي.
زلمی رسول له پولند نه همدار از وغوښتل چې افغانستان سره د پوځیانو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي، سره له دې چې د پولند د بهرنی چارو وزیر ژمنه وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو هغه څرګندونه کړه چې د دې هیواد ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي او کنه. ټاکل شوې ده چې د 2014 میلادي کال تر پای ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووزي او د دې هیواد امنیتي مسؤلیت به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د مصر د اساسي قانون پر مسویدې باندې نن د سهار نه درای ورکول پیل شول. په دې اړه د روانه خبری مجلې په ورستیو کې پوره معلومات اوري، خو زده چې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره هغه پلان تایید کړ چې په یو شمیر ویدیو رسنیو کې جزئیات خبرې شوې وو. د سولې د عالی شورا یو مقام ازادي رادیو ته ویل چې دا پلان چې په 2015 کال تر پای به عملی کیږي له ډیرو مشورو وروسته چمتو شوې ده. اسمت سروانی په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې پلان چې تیره اونۍ په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پرې موافقه وکړه، د افغانستان د دولت له لوري له ډیرو سلام مشورو وروسته چمتو شوی دی. د سولې دا پلان 15 مرحلې لري. په لومړي پړاو کې به د یو بل پر خاورې بریدونه درول کیږي. پاکستان به طالب بندیان افغانستان او یا دریم هیواد ته سپاري. پر طالبانو به فشار زیاتوي څو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دوهم ګام کې چې باید د 2014 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې عملی شي، د سولې د خبرو لپاره طالب مرکچانو ته د لارې ورکول، له طالب مرکچانو سره د تماس ټینګول، د سولې د پروسې پر شرایطو موافقه او د ملګرو ملتو او د امریکا له تورو لیستونو څخه د نورو طالبانو د نمونو استل شامل شي. د پلان په دریم پړاو کې چې د راتلونکي میلادي کال د وروستیو شپږو میاشتو لپاره دی، ویل شوی چې اوربند به ټینګی شي. د جګړې د نه کولو په شرط به طالب بندیان خوشي کیږي. همدارس پلان وړاندیز کوي چې طالبان کولی شي چې پر یو سیاسي غورځنګ یا تحریک بدل شي. د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په شمول په ټولو ټاکنو کې برخه واخلي یا ځانونه کاندید کړي. په لویدیځو مطبوعاتو کې دا هم ویل شوی چې پلان د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د طالبانو لپاره دولتي چوکۍ ځانګړي کوي. خو د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد دا موضوع پکله کړې ده.
دا خبره زموږ مکمل تر دروام دی. پلان په متن کې د شو وسایل دغه مسائل هیڅ کله وجود نه لري چې ځینې ولایتونه دي وسلوال مخالفونو ته ورته ورکړ شي. د پلان ټول تمرکز په دې باندې ده چې څنګه یو واحد یو متحد افغانستان وساتو.
د سولې په دې پلان کې چې تر 2015 پورې به عملی کیږي، د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه شوې چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د استلو په برخه کې ګډ کار وکړي، څو د طالبانو مشران په خبرو اترو کې برخه واخلي او د سفر په مهال امنیت تضمین شي. د لویدیځو خبری رسنیو د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې له تورو لیستونو څخه د طالبانو د استلو په باب خبري پیل شوې دي. د طالبانو نمونه تیر کال د القاعده لیست بیل کریشول، خو له تور لیست د طالب مشانو د نمونو لپاره د افغانستان د حکومت علي زلیبه یو لړ ستونزې هم ولري. روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړي توب او د ویټو حق لري، شایي له تور لیست د طالبانو د نمونو لیستلو سره موافقه ونه کړي. له اوسني سیستم سره سم یو سلو 2 طالبان د سفر لبندیزه موقتا استثناء ګرځول شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان ولسمشر له افغان سفیرانو او ډیپلوماټانو غوښتل چې د دې هیواد بهرنی سیاست پر وړاندې کې د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي. ولسمشر کرزی نن د افغان سفیرانو او قنصلانو په کلنۍ غونډه کې په کابل کې وویل چې افغانستان په تیرو یو لس کلونو کې په ډیپلوماټیک برخه کې مهمې لاسته راوړنې درلودې او باید د افغانستان د بهرنی سیاست پر وړاندې کې دغه اړیکې لا پراخ شي. خو د سیاسي چارو پوهان وایي چې افغان سفیران په واسطو ټاکل شوی نو پر دوی د افغانستان د ملي ګټو ساتل ګرانه خبره ده. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې اړه ریپورت لري.
د افغان سفیرانو او قنصلانو په کلنۍ غونډه کې ولسمشر حمید کرزی دوی ته په وینا کې سپارښتنه وکړه چې په بهرني هیوادونو کې دیواز دی او افغان ډیپلوماټ په توګه استازیتوب وکړي. ولسمشر کرزی په بهرني هیوادونو کې د افغان سفیرانو او قنصلانو په کلنۍ غونډه کې چې 15 ورځې په کابل کې دوام ولري د دوی مسؤلیتونو ته په کتلو وویل چې د افغانستان د بهرني سیاست پر وړاندې د چلند وکړي. د ښاغلي کرزی په خبره اوس مهال ډېری افغان سفیران له یو شمېر سیاسي ډلو سره د تړاو سابقه لري، خو د په وینا غوره ډیپلوماټ هغه دی چې په بهرني هیواد نو کې आवाज د افغانستان استازیتوب وکي.
تاسو په حقیقت کې د افغانستان د هر ګوشه، د هر قوم، د هر ژبې او د ټول ملت نمایندګان یاست. بهترین ډیپلوماټ زموږ هغه سړی دی چې په هغه هیواد کې دی مسؤل دی، هغه هیواد او په هغه هیواد کې نور خارجي ډیپلوماټان دی. یوازې او یوازې د دې پیاوړي ملت نمایندګان وګوري او یوازې او یوازې د دوه پرېسخه د افغانستان خبر اوریدلې وي. نو کوم تنظیم لکوم نه د سیمې نه شي، بلکې د دې خاورې نمایندګان.
افغان ولسمشر په تیری ولس کولونه کې له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان اړیکو ته په اشاره وویل چې حکومت یې توانېدلی له ټولو هیوادونو سره بېسار پراخې اړیکې جوړې کړي. د چیل امریکا او هند سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونو ته اشاره وکړه. ویل چې له پاکستان، ایران، روس او چین سره هم د ښو اړیکو لپاره کوششونه کړي. د ځینو راپورونو پر اساس چې په بهرني هیوادونو کې افغان سفیران له خپلو خلکو سره د قوم، ژبې او نور مسایلو له مخې چلند کوي. خو ښاغلی کرزی له ټولو سفیرانو وغوښته چې باید د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي او افغانانو د قربانی یادونه دی وکیم. خو د سیاسي چارو شمیر په هان وای چې په بهرنی هیوادونو کې به افغان ډیپلوماټان ځکه د ولسمشر کرزی سپارښتنې پرانه کړي چې دوی د بیلابیلو خواو پر سپارښتنه ټاکل شوی. په خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي رادیو ته وویل چې ډیر افغان سفیران د خپل ګټو په فکر کې دي او کله چې دنده پای ته رسیدلې تښتیدلې دي.
سفیران مسکول دي چې څنګه به زه څوک کې بیا له دورې چې تکمیل شو کاپلان به تښتي. مشکله دا ده چې په وزارت خارجه کې تر لیاقت، فعالیت او سیاست تو خلکو مقرر کېږي. یو تازه برابرې جایدي فرماش ورکوي، یو تازه پارلمان غړي فرماش ورکوي، یو تازه قومندان صاحبان فرماش ورکوي، یو تازه وزیران فرماش کوي. فرماشي خلک به خلخه به تښتي.
تمه ده چې د افغان سفیرانو او قنصلانو په 15 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بهرني سیاست پر تګلارې خبرې وسی او پر دې هم خبرې وسی چې څنګه له دې تګلارې څخه د افغانستان په ګټه کار اخیستل کېدای شي. راپور نوایي چې په تیرو شاوخوا درو کلونو کې لسکونه افغان ډیپلوماټان چې بهرني هیوادونو ته د دندو لپاره استول شوي تښتیدلي او بیرته هیواد ته نه راستانه شوي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تیرو څلور ورځو په مودې کې چې په بټیکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي، تر دې دمه تر 50 تنو وسلوال نیول شوي دي، خو وسلوال طالبان د ولایتي چارو د تورونه په کلکه ردوي. د ازادي راډیو خبريال له ننګرهار راپور ورکوي. د شاه محمود شینواري راپور به واورو.
د ننګرهار ولایتي ادارې وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ووم باز په نامه چانیزو عملیاتو کې چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي، تر دې دمه په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین او یو شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. د والی ویان احمد زیاب درزی وایي چې دغه عملیات یوازې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي چې ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، ملي امنیت، نظمي عامه، چټک برګون او د ملي دفاع وزارت د صحوي کشف خطه پکې برخه لري. د نوموړي په خبره په دې عملیاتو کې چې څلور ورځې وړاندې شیوو تر اوسه پکې چې باندې 50 تنه پیژندل شوی وسلوال او شاوخوا 30 تنه شکمن کسان نیول شوی دي.
تر اوسه پوري تر 50 وسلوال مخالفین نیول شوی، 30 تنه شکمن دي، یو اندازه مهمات هم نیول شوی دي. مونږ باور یو چې د عملیاتو په بشپړېدو سره به اغه اندښنې چې د دې ولسوالۍ په مربوطات کې وي او په ځانګړې توګه د جلال آباد، تورخم د لوی لارې په اوږدو کې موجود وي او وخت نا وخت به وسلوال مخالفینو دلته فعالیت کاوه او خلکو د اذیت او آزار سبب ګرځېدل، دغه په کلي توګه پای ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره دا عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي او دوی پلان لري چې د ننګرهار په یو شمېر نورو هغو سیمو کې هم دا ډول عملیات ترسره کړي چې هلته د ناامنۍ ویره لیدل کېږي. خو بل خوا د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکو دغه ادعاوې په کلکه رد کړي او په خبره یې د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي کسان ټول عام وګړي دي او دوی پورې هېڅ تړاو نه لري. د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا دا عملیات داسې مهال شروع شوي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسون یوه پلاوی له ننګرهار نه لیدنه کړې وه او ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه د بټي کوټ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت ژور اندېښنه ښکاره کړې وه.
نن د فرانسې وروستی محاربوي سرتیری هم له افغانستان څخه وویستل شو او په دې توګه د هیواد د افغانستان څخه په وتلو کې له خپلو نورو متحدینو څخه چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپل سرتیری وباسي مخکې شو. اجمل اندی په اړه لنډ معلومات راکړي.
تمه ده چې د افغانستان څخه د فرانسې وروستي 230 سرتیري به د ډسمبر په 13 نیټه فرانسې ته ورسیږي. دوی به درې ورځې د مدیترانې د قبرس په ټاپو کې دمه کوي. د دوی له وتلو وروسته به اوس په افغانستان کې د فرانسې 1.5 غیر محاربوي سرتیري پاتې شي چې ډېر یې په کابل کې دي او دوی به په 2013 میلادي کال کې د وسایلو د انتقال او افغان پوسټ د روزنې د ورکولو مسولیت ولري. د فرانسې خبري اژانس وایي تر هغه وروسته به یوازې 200 فرانسوي عسکر چې د همکارۍ او روسنې په ماموریت کې بخیل وي په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د ماموریت د اوج پر مهال فرانسې په دې هیواد کې 4000 سرتیري لرل او د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او جرمني وروسته د ایساف په ځواکونو کې 4م لوی برخه اخیستونکي هیواد و. دا هیواد په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو په وړاندې د نوي جوړ شوي افغان حکومت د ملاتړ لپاره د ناټو په مشرۍ د ایساف له ماموریت سره یوځای شوی و. په 2001 میلادي کال کې کله چې د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی له طالب وسلوالو سره د جګړې د زیات مسولیت منلو په اړه د امریکایي چارواکو غوښتنه ومنله، نو فرانسوي سرتیری د کاپیسا ولایت کې ځای پر ځای شول چې ورپسې په سیمه کې د وسلوالو ډلو سره خونړین ختی او جګړې رامنځته شوې. د یو لړ بریدونو وروسته چې کله په 13 جنوري میاشت کې افغان سرتیری 15 فرانسوي سرتیری ووژل، نو نیکولاس سرکوزی اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به په کاپیسا ولایت او سروبي ولسوالۍ کې د فرانسې جګړیز ماموریت پای ته ورسوي. د سرکوزی ځایناستي فرانس و اولند وخت تل رسیدو وروسته په افغانستان کې د جګړیز ماموریت پای ته رسول نور هم چټک کړل او د نومبر په 16 نیټه له کاپیسا څخه وروستي فرانسوي سرتیری کابل ته ستانه شول.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د مصر د اساسي قانون پر مسودې رایګیری نن سهار پیل شوې ده. د مصر د مرکز قاهره او د اسکندرې ښار په ګډون په لسو لویو ښارونو کې نن انتخابات دي. فرشته جلال زید اوس سره په استودیو کې ده او په دې اړه باندې ورستي معلومات راټول کړي دي. مهرباني وکړه.
مننه. د مصر د اساسي قانون پر مسودې د رایګیری پروسه په آرامي روانه ده. د امریکا ژه خبريال اید ایرانیان له قاهره په خپل رپورت کې وایي چې د قاهره په ښار کې خلک په اوږدو لیکو کې د رای د ورکولو د مرکزونو په وړاندې نوبت ته ولاړ وو. د رای روسانن سهار وختي پایل سو ای دوای
There were long lines of Egyptian voters in front of the polling
station. قاهره کې نن د رای د مرکزونو په وړاندې د رای ورکونکو وجدي لیکي چې حتی د رای د مرکزونو تر پرانسل کېدو مخکې لا خلک راوتلي وو. خلک لدی چې د خپل رای څرګندول لپاره راوتلي راځي څرګندېږي، حتی هغه کسان چې د قانون د مسودې مخالفین وو. لوړډوت به مصري چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې د رایګیری پروسه باید په سوله ییز ډول ترسره شي او د امنیتي ځواکونو لخوا امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د عرب لیگ مشر نبیل ال عربی و ایلی چې د خلکو زیات ګډون دا څرګندوي چې په مصر کې دیموکراسي کار کوي. نبیل ال عربی نن په قاهره کې د رای او مرکز ته ورغلی وو او د رای ورکولو څخه وروسته یې وویل د وای د خلکو دغه ستره شمېره چې رای ورکوي څرګندوي چې دیموکراسي په مصر کې کار کوي. د دې رای ګیري وروستۍ نتیجه باید داسې یو اساسي قانون وي چې د مصر اکثریت خلک قرباني موافق وي او د اختلاف سبب نشي. د مصر ولسمشر محمد مرسي او د هغه اسلام پالي ډلې وایي چې د قانون نوي طرحه دا هیواد د دیموکراسي په لور روان کړي. په مصر کې د حسني مبارک د رژیم تر لنګېدو تقریبا 2 کاله وروسته د نوي اساسي قانون پر مسوده د رای ګیري شدید او امنیتی تدابیر وړاندې کیږي. د قاهره ښار د اوسیدونکو او د ټول پښتني د یوملاتړ کونکو امیر پوینه هم دای وخت چې په دې اړه رواني لانجې ختم شي.
انا ما شفتش في الدستور ممكن يبقى فيه 90%
دوي راځي داسې وګڼو چې قانون 90% سم دی، نو که یوازې 10% ستونزه لري ورسته اصلاح کیدای شي، نو مشکل څه دی؟ آیا هر څه ختم کړو د قانون تر هرات کړو وخت لا هم ځای کړو؟ مصر نور ده ځای کول لپاره وخت نه لري. خو د لیبرالو غیر مذهبي ډلو، سیکولر ډلو او مسیحیانو په ګډون د نننۍ راګیری مخالفین وایي چې د قانون دا تر هغه تر ډیره د اسلام پالو نظریاتو ملاتړ کوي. نن باید لا ټکل سره سم 25 میلیونه هغه مصریان چې درای ورکول لپاره په شرایطو برابر دي درای مرکزونو ته ولاړ سي 25 میلیونه نور مصریان چې درای ورکول په شرایطو برابر دي د راتلونکو شنبې لپاره په پام کې نیول شوی دي.
مننه فرشته جلال زیوچی.